په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اورېدې ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلای کوم. او چې د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې په هوایي بمباري کې د ملکیانو د وژلو اداره د ویخو د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم وډلوي. د دوی څېړنې ښیي چې د دشت ارچي ولسوالۍ په هوایي حمله کې شاوخوا 50 ملکي وګړي وژل شوي. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلام محمد صالح دا خبر وړاندې کوي. د کندوز ولایت اداره وی چې د افغان حکومت د حقیقت موندنې کمیسیون غړي دغه ولایت ته رسیدلی. په هرات کې فعالانو د هلمند د پرلات یا تحسن کوونکو په ملاتړ د ولایت مخې ته تحسن خیمه ودروله. د روسیې د پلازمینې مسکو په یو پلورنځي کې اور ولګېدلی. د کندوز ولایتي اداره وی د افغان حکومت د حقیقت موندنې کمیسیون غړي دغه ولایت ته رسیدلی دی. د والی وای نعمت الله تیموري نن چهارشنبه ازادي رادیو ته ول دغه کمیسیون خپلې څېړنې پیل کړې دي. د جمهور ریاست ویان شاه حسین مرتضوی پرون ویل چې دغه هیات به بیلابیل اړخونه وڅېړي.
تماس ها با مردم محل هم امکانش هست و همچنان زخمی که در شفاخانه هست مجراهای مختلف
دیوی د سیمه له خلکو سره تماسونه نیول کیږي او پروختون کې به له ټاپیانو هم معلومات اخیستل کیږي. پلاوی بل مختلف اړخونو تحقیقات کوي.
ملګرو ملتونو او مشرانو جرګې هم ویلي چې په دشت ارچي کې د دوشنبې ورځې د پیښې په اړه تحقیقات کوي. د حقیقت موندنې او عدالت غوښتنې ډلې نن چهارشنبه ویلي چې په دې پیښه کې 50 تنه ملکیان هم وژل شوي دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې 14 وسلوال طالبان او د داعش ډلې 10 تنه غړي وژل شوي دي. په دغو عملیاتو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې شوي د شپږو وسلوالو طالبانو او د داعش د 50 غړو د ټپي کېدو خبر هم ورکول شوی دی. د 209 شاهین قل اردو د عامه چارو امیر جګړن محمد حنیف رضایی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
په تیرو څلیرشو ساعتونو کې په شمال زون کې تر 15 زیاتو ترورستانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. په وژل شوو کې د داعش ډلې 10 تنه غړي هم شامل دي. دوی د جوزجان په درزاب کې وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي.
209 شاهین قل اردو وایي د ولید درې په نوم دغه هوایي او ځمکني عملیات په سرپل، فاریاب، جوزجان او بلخ ولایتونو کې شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بل خوا د اورزګان چارواکي وایي په خاص اورزګان ولسوالۍ کې په حملو کې د ملي اردو دوه سرتیري او د دولت څخه باندې لاس وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د والي ویان دوست محمد نایب نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې بریدونه تیر شپه د دې ولسوالۍ په ختیځ کې شوي.
زموږ دوه تنه د ملي اردو زلور سرتیري په شهادت باندې رسېدلي او همداراز هغه ارقام چې د مخالفینو د تلفاتو په اړه لرو تر لسو زیات البته وسلوال مخالفین د تیر شپې په جګړه کې وژل شوي.
د والی وین هغه وزارت کړی چې ګواکې د ملي اردو ځینې سرتیری د وسلوالو مخالفانو لخوا اسیر شوی دی. د وسلوالو طالبانو یو وین قاری یوسف احمدی دا کړی چې څلور پوستي نیولي او لسګونو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په هرات کې فعالانو د هلمند د پرلات یا تحسن کوونکو په ملاتړ د ولایت مخې ته د تحسن خیمه بدروله. په هرات کې د روان تحسن یو برخول ده او د افغانستان په لویدیځ کې د مدني بنسټونو د شبکې و مسؤل سید اشرف سادات د نورو ولایتونو له اوسیدونکو هم غوښتنه وکړه چې په هلمند کې د سولې د روان پرلار د برخولو لار تعقیب کړي.
مردم افغانستان تصمیم گرفتن که به طرف صلح
هر به افغانستان خلکو تصمیم نیولای چې د سولې پر لور حرکت او د سولې لپاره خپل आवाज اوچت کړي. هم د دولت او هم د دولت وسلوال مخالفان د خلکو غوښتنه ومني. خلک له جنگ ستړي شوی دي. هلمن یو هر ورځ د هلمند خلکو د سولې لکاروان سره نور کسان هم ملګری شي.
په هلمند کې فعالانو وروسته له هغې د سولې پرلات یا تحسن پیل کړ چې شاوخوا دوی اونۍ مخکې په لشکرګاه کې یو ځانمرګي برید لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د روسي رسنیو راپورونه وایي د مسکو په یو پلورنځي کې د اور لګېدو له کبله ګڼ کسان مجبوره کړی سوي چې له دغه ځایه څخه ووزي. اور د لوړ منزل په یوه تاویلخانه کې لګېدلی دی. دولتي اژانس تاس د روغتیایي پرسونل په حواله راپور ورکړی چې ویلی دي د اور لګېدو په پیښه کې یو تن مړ شوی دی. د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې او د اور وژنې چارواکو رسنیو ته ویلي چې له ودانۍ څخه 115 کسان ایستل شوي دي. د اور وژنې کارکوونکو په دې څلور منزله ودانۍ کې په نورو کسانو په سی پلټنه پایل کړی ده. دا معلومه نه ده چې څوک دننه راګیر پاتې دی او کنه. دا په اصل کې ده چې تیره میاشت د سایبیریا د کیمیروفوشر په یو تجارتي مرکز کې اور لګیدنې د ماشومانو په ګډون څلور شپېته کسان مړه کړي او یو څلوېښت تنه نور ټپیان کړي وه. د امریکا پولیس وایي په کالیفورنیا کې د یوټیوب په مرکزی دفتر کې یوې ښځې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو درې کسان ټپیان کړل. صحي چارواکي وایي په پیښه کې چې پرون ناوخته سوې د یوه ټپي سړي روغتیایي وضعیت نازک دی. ویل کېږي حمله کوونکي د غرمې د ډوډۍ پر مهال ځان د خوړنځي نږدې ساحې ته رسولی او په ټوپکې ډزې کړې دي. د پیښې یو عیني شاهد دیانا رانسپیجر یوه محلي ټلویزیون ته وویل
دا کومه کوچنۍ وسله نه، بلکې یوه غټه توفنګچه وه.
په رسنیو کې مشکوکه ښځه 9 کلنه نسیم نجفی اقدام بلل سوی چې د سین دیاګو اوسیدونکو د پزینو نور راپورونه کې ویل سوی چې هغه په خټه ایرانې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي غواړي له سوریې د امریکایي سرتیر د وتلو په اړه ژر فیصله وکړي. شغلی ترامپ پرون ویلي چې د داعش اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره په سوریه کې د امریکا ماموریت ختم شوی او په سیمه کې له نورو سره په همغږۍ به ژر یوه پریکړه وکړي. او د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران نن په انقره کې سره جرګه سوي او د سوریې د راتلونکي او په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د خپل نفوذ د زیاتېدو په اړه بحث کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د روسیې او ایران د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او حسن روحاني کوربه دی. دا په تیرو څه کم شپږ میاشتو کې دا ډول دویمه درې اړخیزه سرمشریزه ده.
له سلام محمد صالح نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې په هوایي بمباري کې د ملکیانو د وژلو اداره د خود ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم یوه ډله وایي چې د دوی څېړنې ښیي د دشت ارچي ولسوالۍ په هوایي حمله کې شاوخوا 50 ولسي وګړي وژل شوي دي.
آیا یک تصمیم مهم نظامی طالبان در بین 300 نفر گرفته میشه؟ گپ دوم چی؟ اگر شما میخواستیم طالبان را هدف قرار بدید، برای همین طالبان جای مناسب دیگر را هم داشتید.
په دې اړه مو د دفاع وزارت له سرپرست ویان سره مرکه کړې.
په شفاخانه د کندوز 50 نفر را وستل شوي دي. 50 فیصدی یې پیاده سلاګانې هدف نیول شوي دي او زخمي شوي دي.
په ولسی جرګه کې د کندوز د یو استازي نظر مهم اخیسته ده. دغه راز اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په وړاندې یوه لویه ستونزه هم په هیواد کې ناامني ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې په هوایي بمباري کې ملکیانو د وژلو اداره د خود ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم یوه ډله وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې د دشت ارچي ولسوالۍ په هوایي حمله کې 50 ملکي وګړي وژل شوي دي. د دغې ډلې غړو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې دغه راز وویل چې د دغې حملې فرمان ورکوونکي باید په علني توګه محاکمه شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرم الله اکرم په راپور کې
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله چې د چهارشنبه په ورځ د کندوز د دشت ارچي ولسوالۍ د پیښې په اړه خپلې موندنې له خبريالانو سره شریکې کړې وایي هغه سیمه چې هوایي حمله پرې شوې هلته شاوخوا 300 ملکی وګړي موجود ول. د دغه ډلې غړو د دفاع وزارت هغه ادارت کړ چې ګوندې په یاد حمله کې د وسلوالو طالبانو یو غونډه په نخښه شوې ده. د دغه ډلې یو غړی قریب الرحمن شهاب وایي چې د دوی موندنې ښیي چې په دې هوایي حمله کې تر 50 ولسی گری وجل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي.
وزارت دفاع
ملي وزارت وایي چې موږ په دشت ارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو غونډه په نخښه کړه. زه پوښتنه کوم چې دا څنګه غونډه وه چې په منځ کې 300 ملکی کسانو پریکړه کوله؟ تاسو خپل لزان او پوښتئ چې د وسلوالو طالبانو د پریکړو په دغه ډول غونډو کې 300 کسان تصمیم نیسي. دوهمه خبره دا ده چې تاسو یعنی دفاع وزارت غوښتل چې وسلوال مخالفین په نخښه کړي، نو نور ځایونه هم وو چې دوی پکې لمنځه یوسي. د خاغلی شهاب په خبره حق کسانو چې د دې حملې امر کړي باید په علني ډول محاکمه شي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړو همدارس پر وسلوالو طالبانو هم انتقاد وکړ چې ګویا د وسلوالو نخطو پر مهال د ولسی وګړو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې افغان هوایي ځواک د کندوز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو نظامی مرکز هوایي حمله کړې چې لامل یې 13 تنه لوړپوړي مخالف وسلوال وژل وژل شوي او 12 نور ټپيان شوي دي. ل دې پیښې وروسته د افغانستان ولسمشر مانی ویلي چې دغه حمله د سرنګوالي او پکې د ملکیانو د مرګ ژوب لپاره ایداوي باید یو پلاوي لخوا وسیړل شي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د راپور په خبرګون کې د چهارشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل حمله په داسې یو کور شوي چې یوازې څلور دیوالونه یې لرل او پکې د شمالي ولایتونو نه د وسلوالو طالبانو غړي راټول شوي وو. ښاغلي رادمنش همداشان وویل له حملې وروسته وسلوالو طالبانو پر ملکی وګړو ډزې کړې دي. دی وایي په هغه ځای کې نه جومات و نه مدرسه و او نه هم د دستاربندۍ کوم مراسم، بلکې هلته یو مستطیل شکله چاردیواري و چې یو یو نیم متر اوږدوالی درلود او خلکو ته د دغه ځای د لیدنې اجازه د طالبانو لخوا نه ورکول کېده. هلته د طالبانو سرقې ته او سیمه ییز قومندانان راټول شوي ول، غوښتل یې چې یو نظامي رژه ترسره کړي. د کندوز پیښې د ولسي جرګې یو شمیر غړو تون غبرګون هم راپارولی دی. د ولسي جرګې غړو د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په کندوز کې د ولسي وګړو وژنه وغندله او د دغه پیښې د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه یې وکړه. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وویل د دې پیښې د څېړنې په هدف به د ولسي جرګې لخوا هم یو پلاوی وټاکل شي.
و امریدل چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم یو ډله وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې د کندوز د دشت ارچي ولسوالۍ په وروستي هوایي حمله کې 50 ملکی وګړي وژل شوي دي. هغه دا چې د افغانستان دفاع وزارت بیا رد کړه. په راپور کې مو د افغانستان دفاع وزارت د سرپرست ویان څرګندونې واورېدې. د دغې حملې او د وروستیو ادعاو په اړه مو د نورو معلوماتو لپاره له خپله د دفاع وزارت له سرپرست ویان محمد رادمنش سره مرکه کړې ده. ښاغلی رادمنش وایي چې د افغان ځواکونو د ام بي 510 ډول الوتکو لخوا په کندوز کې د طالبانو پر یو مرکز برید شوی او لوړ پوړي طالب مشران پکې وژل شوي، خو وایي چې روغتون ته وړل شوي ملکي ټپیان ښیي چې دغه ملکي خلک په تېره بیا ماشومان له یو بل لوري په ډزو ویشتل شوي دي. ښاغلی رادمنش دغه راز ادعا وکړه چې دغه ملکي وګړي په خپله د طالبانو له لوري ویشتل شوي او زیاتوي په دې اړه نور معلومات به د تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته روښانه شي. له ښاغلي رادمنش سره فریبا ظاهر مرکه کړې او په پیل کې د دغو وروستو ادعاو په اړه وایي
په شفاخانه د کندوز 55 نفر راوستل شوي دي. 50% یې په پیاده سلاګانې هدف نیول شوي دي او زخمي شوي دي. اما دا خلک ضرورت لري چې دولت هغه هیئتونه چې هلته ورغلي تحقیقات وکړي سي دا د کوم خوانه د خلک زخمي شوي دي چې بیا خپل رسانو سره ټول معلومات شریک کړي.
بله، لکه څنګه چې په دې وروستیو کې په راپورونو کې ښکاري او د ستاسو د دفاع وزارت لخوا هم ویل شوي دي چې مهم طالب قومندانان یا د وسلوالو مخالفینو مهم غړي پکې شامل دي چې وژل شوي دي، او دا هم ویل شوي دي چې هلته د قران کریم د زده کړې د فراغت مراسم وو. نو یو پوښتنه دلته دا ده چې آیا وژل شوي طالبان یا قومندانانو د دې ارزښت درلود چې تر څنګ دغه جانبي ملکي تلفات هم ومنل سي او دوی ته مرګ ژوبله واوړي؟
د افغانستان هوایي قواوې پس له کشف نه هغه منطقه تر حملې لاندې راوستل سي. هلته د طالبانو لیدران پکې د یو نمایش قدرت په نامه وغوښتل سي خپل پلانونه او نمایش ورکي، او پس له هغه نه په کندوز ښار کې هم خپل فعالیتونه وغځوي. سي د دوی لیدران سي خپل یې د پاکستان او ځینې کسان د انصار الله تاجکستان غوریان چې په چین پورې ارتباط لري او همدارنګه د تحریک اسلامي ازبکستان ته کې شامل وسه د منځ لار او ځینی یې زخمي شوی دی. سپه عموم 13 نفر د دوی د رهبرانو له جملې څخه وژل شوی او 12 نفر یې زخمي شوی دی، او ټول د سلاو سره او د دوی سربازان یا د دوی هغه کسان چې هلته امنیت نیولی وو او تلاشي یې کوله دا ښیي چې هلته سره پتې قرارګاه وه او په یو مستطیل شکل ځمکې هلته د دغه ترهګري افراد راټول شوي وو او ټول یې مسلح وو. اما هغه کسان چې په نامه د ملکي شفاخانې ته راوستل شوي ده 50% یې د یادی سلاګانی بزریه زخمی شوی دی او بیا هم متاسف یو چې ملکیان حالت شهیدان شوی یا زخمی شوی دی او د مونږ دولت او د مونږ د ملي دفاع وزارت له خوانه دوی هیئت حالت ورغلی چې خپل تحقیقات سرته ورسی چې دا ملکیان او دا اطفال ولې زخمی شوی دی او دا اطفال چې په منطقه کې نه وو د کومې خوانه راوستل شوی ده د دې موضوع یا د دې مسئلې سره ارتباط ورکول کیږي یا واقعا کوم بل مسئله وه دا مسائل مونږ کولی شو چې پاس له تحقیقاتو نه تاسو سره شریک کړو.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه دا ده، هغه ویډیو چې ستاسو له ادرسه خپره شوې ده په همدې اړه، د وسله والو مخالفینو او طالبانو غونډه شوې لکه تاسو چې مخکې وویل، خو په دې ویډیو کې په خپل هغه هدف چې په نښه شوی دی نه ښکاري، علت یې څه دی؟
کونو ممکن ده چې په ډېر نږدې آینده کې مونږ دا ویډیو هم خپره کړو، اما اساسا کله چې د مونږ اسکنیګلونه وضعیت مشخصه کړه او د منطقې ټول ویډیوګانې ترتیب کړه، د افغان هوایي قواوې خپل هدف ټاکلی او د هدف لور روان شول چې تر راکټ په ذریعه هغه منطقې په مخ کړل چې د طالبانو لیدران هلته خپل هغه جلسې یا هغه رژه چې ګوري امتحان کې پلان جوړي او پس له هغه نه چې دوی وغوښتل چې نور پلانونه اجرا کړي په همدغه مرحله کې د افغانستان د ملي هوایي ځواکونه د دوی پر مقابل باندې خپل ظرفیت استعمال او دومره ترهګر استمنځه لاړ او ځینې یې زخمي شوی.
کندوز د دشت ارچه ولسوالۍ د وروستۍ بمباری په اړه د دفاع وزارت له سرپرست ویاند محمد راتمنش سره مرکه وه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د کندز وروستۍ پیښې په اړه څو څېړنې پیل شوي او هم د افغانستان د ولسي جرګې لخوا یوه څېړنه ده چې ویلي دي او حیاتي سیمې ته استولی دي تر څو دا وڅېړي چې آیا په دې هوایي حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی که نه. په کندز کې اوبښې په ولسي جرګه کې د کندز د خلکو له استازي عبدالودود پیمان سره مو هم په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی پیمان چې د کندز چارې له نږدې څاري له ښاغلي هغه سره پیمان سره اکرام الله اکرام غږېدلی او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعاو په اړه د دوی وروستي معلومات څه دي؟
زما معلومات په هغه حد دی چې تاسو سره هغه معلومات شته. د رسانو او د ځینو خلکو چې په کندز په هسپتال او شفاخانو کې مریضان راوړی دی هغوی ادعا کوي چې ډېر خلک پکې شهیدان شوی دی، ملکی دی او دا جلسه ملکی و نظامي نه و. اوس چې کوم هیئت ریاست جمهوری لخوا ټاکل شوی دی مونږ انتظار وباسو هغه وخت پورې چې دوی نتیجه راوړو. کله چې دا مسله روشن شو او ښکاره شو چې واقعا دلته طالبانو که ملکي کسانو که په هغه وخت یو تصمیم ونیول شي په پارلمان کې بیا زما په نظر چې عاقلانه او مسؤلانه خبره وي.
پیمان صاحب، تاسو د پلاوی خبره وکړه خو په تیله کې دغه ډول پلاوی یو شمیر ولایتونو ته دغه سی پی خو د سړنې په هدف باندې تللی دي خو نتیجې منفی وي. فکر کوئ چې دا ځلې به دغه پلاوی چې کوم تللی دی
مخکېنی کمیسیون یا هیئت چې رئیس جمهور لخوا ټاکل شوی وو تاسو ته پته ده ډېر کسان وظیفې نه خلاص شو، څارنوالۍ ته معرفي شو، ډېر کسان اوس هم په زندانو کې دی. زما په نظره دا بې نتیجه پاتې کېږي نه، ځکه چې دلته د خلکو سرنوشت مسله دی، د بېګناه خلکو د انسانانو مسله دی. زما په نظر دا ډېر مهمه مسله دی که په رښتیا چې کوم خبره چې وزارت دفاع کړې دی که طالبان په کې وي هغه جدا خبره دی، که ملکي کسان دستاربندي په محفل کې بمبار شوي دي دا هم جدا خبره دی. هغه وخت حکومت مسؤول دی پارلمان ته چې خلکو د افغانستان نمایندګانو ته ځواب ورکړي چې دا ملکي کسان ولې به موجب شهیدان کېږي ولی په دوی باندې بمبار کېږي.
خو که چېرته دا ثابت شي چې دلته ملکی خلک په نښه شوي دي نو بیا به څه کېږي؟
که دا ثابت شي بیا اول سرقمندان علی اعلی مسؤول دی، دوم وزارت دفاع باید داخل پارلمان ته ځواب ورکړي او کوم مسله چې د قانون په چوکاټ مونږ په لاس دی، مونږ انشاءالله قانوني چلند ورسره کوو.
پیمان صاحب، د روسیې پوښتنې په توګه که رښتیا هم دلته یو شمیر وسلوال مخالفین په دې حمله کې وژل شوي وي او تر څنګ یې یو زیات شمیر ملکي وګړي هم وژل شوي وي، فکر کوئ چې د دوه یا درې یا د الا د لسو مخالفینو د ختمولو دپاره په دومره زیات شمیر ملکیان په نښه کول د توجیه وړ کیدلی شي؟ ځکه وسلوال مخالفین هم عین کار کوي، مثلا په مرکز کابل کې، په یو شمیر نورو ولایتونو کې.
هغه وخت بالکل توجیه نشته دی که یو بې ګناه انسان چېرته شهید شي، د ځمکه او آسمان خلق پکې چې په دې په قتل کې شریک وي. خدای تعالی وایي، دا حدیث بخاری دی، که یو بې ګناه انسان شهید شي په قتل ورسېږي، که د ځمکه او آسمان ملایکو پکې شریک وي، دوی ټول عذاب ورکوي. خدای د دوی په کثرت کې خدای نه ویني. خدای تعالی حکم دی، زما په نظره که یو ماشوم دی، که یو کودک، یو ملکی سړی دی، دا ولې بغیر ضرورت بدون جرم په شهادت ورسېږي؟ که دا رښتیا چې د طالبانو مشران جلسه وي، دا خبره د طالبانو لخوا داسې تبلیغات کېږي، بیا هغه وخت جدا خبره ده.
په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازی عبدالودود پیمانو چې د کندوز د دشت ارچي ولسوالۍ د وروستۍ پیښې په اړه نور معلومات او خپل نظر سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره پکار ده چې امنیتي ارګانونه د انتخاباتو مرکزونو د امنیت خوندیتوب تضمین او د تذکرو د ویش اړوند ادارې خپل فعالیتونه ګړندي کړي. دا څرګندونې د دې کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. ده وویل د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د روان لمریز کال د میزان په 28مه ترسره شي او دوی هم ورته د لوجستیکي تیاری نیولی دی. تفصیل ده خان محمد سین پرپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سره له دې چې د دوی لخوا د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره مسلکي، تخنیکي او بودیجوي تیاریانې بشپړې شوې، خو امنیتي اندېښنې اوس هم موجودې دي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې په استعمایه غونډه کې وکړه. خاغلی سیاد در راتلونکو انتخاباتو په برخه کې ځینې اندېښنې داسې بیان کړې.
نگرانی هایی که ما داریم امنیت بعض دفاتر ولایتی ماست.
کومی اندخنی چه مونگی لرو یوی ده انتخاباتو ده کمیسیون ده ولایتی دفترونو ساتنه ده. دو اونه مخکی دو زلی پا لغمان ولایت که زمون پر دفتر برید وشو. بلا اندخنه ده تذکیرو ویش ده چه مربوط اداری باید پر وقت ترسره کدی. بلا اندخنه ده انتخاباتو پا پروسه که ده زورواکو مداخله ده. پوازینو ولایتونو که ده غزورواکو زمون پا ولایتی رئیسانو فشار راول چه ده انتخاباتو پروسه تا ده دوی کسان و گمارو.
خاغلی سیاد وویل در راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو 1318 مرکزونه په پام کې نیول شوی چې لیست امنیتی ارګانونو ته سپارل شوی ده. دا هم وویل د تیرو انتخاباتو 1,000,000 کارتونه لغوه، پر ځای به رای ورکوونکو ته نوي کارتونه ورکړل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ولسی جرګې ته د دغه کمیسیون د فعالیتونو د راپور ورکولو پر مهال دا هم وویل د رای ورکوونکو د نومونو د لیکلو لپاره تر اوسه 2,000 موقت کارکوونکي استخدام کړي او 40,000 نور به هم استخدام کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د دغو انتخاباتو لپاره 1.5 میلیون ډالر په پام کې نیول شوي چې 10% یې دولت او 90% یې مرستندویو هیوادونو او مؤسسو تضمین کړي دي. د یاد کمیسیون رئیس وویل دوی خپلې اندېښنې له امنیتي ارګانونو او د دولت له نورو ارګانونو سره شریکې کړي چې د هغو ډاډ یې هم ترلاسه کړی ده. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره بشپړې تیاریانې نیولې دي. همدارنګه د نفوسو د ثبت او احوال ادارې هم ویلي چې د تذکیرو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو نیټه د روان لمریز کال د میزان 28مه اعلان کړې، خو د هیواد روان امنیتي او سیاسي وضعیت ته په کتو آیا دغه انتخابات به په ټاکلې نیټه ترسره شي او که نه، د افغانستان د شفافو انتخاباتو د سار بنسټ ټیفا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپل کورني تشکیلات بشپړ کړي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده آزادی رادیو ته وویل.
ناامنی د انتخاباتو لپاره یو لوی ګواښ دی. تر ننه پورې د دغه او د شکایتونو د اورېدو د کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان نه دي ټاکل شوي. د لسو ولایتونو ولایتي مسؤلین ګمارل شوي نه دي. تخنیکي کارکوونکي یې لږ دي چې دا د کمیسیون د عملیاتي پروګرامونو د مدیریت لپاره یوه تخنیکي ستونزه ده.
سره له دې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ولسی جرګې ته د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د دوی لخوا د هر ډول تیاریو ډاډ ورکړ، خو د ولسی جرګې ځینې غړي ورسره موافق نه وو. ناامنی د انتخاباتو لپاره یو ستر ګواښ په ګوته کړ. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم دنی هر ولایت لزوی ولسوالی د سکنور د کین نګولګین تاسو سره په تماس یم. زه لکم ډک ډک سلامونه د آزادۍ رادیو کارکونکو ته وایم. به ټول اوریدونکو ته د آزادۍ رادیو خسته خبرونه په زړه پورې خبرونه د غریب او د ټول ملت غټ ټول دنیا او ټول نړۍ ته رسوي. په دې خاطر چې هغه خلک چې د دوه سکنوري د آزادۍ رادیو نه مننه چې زمونږ ښه خبرونه چې کوم مستمې تقاضا کوم وختنګ هغه دولت او حکومت ټول ته اورول کیږي. هغه خلک نه خبرې د دې نه خبرې دي. بعد سلام زمونږ د پاکستان او افغانستان دوړو حکومتونو زمونږ د غوښتنه تقاضا ده چې دغه تور خام ګیټ یا دیورن کرخه د افغانستان او د پاکستان په منځ کې وي. دغه موږ ته ډېر زیات مشکل جوړ کړی دی، ستونزې راته جوړه کړې ده. اول ړول موږ ته دومره سختې دومره پیچلې راته په دغه باندې چې موږ وړې وړ که پاسپورټ کې سرټیفیکټ کې تشکیې دومره هم موږ ته مریضانې زمونږ که پاکستاني که په افغانستان د دې ټولو خپل منځ کې یو بل سره خپلوالۍ دي، یو بل سره دوستانې دي، یو بل سره کاروبارونه شریک دي. که پلو خلک دې خلکو نه خلاصون نشته یو که دې پلو خلک دا پلو خلکو نه خلاصون نشته دا به خامخا که په مرګ که په درد کې دا خلک خامخا حضرت ځان یا په خاړو خبرو باندې ځي په دغه پیغام زمونږ نه شر شي خو د دې وکړي چې په دې باندې تسلیم ونیول شي او په دې باندې هاور وشي. والسلام.
السلام علیکم. احمد الله شوازی خبرې کوم د لوګر د تمر د صحینه. آزادی راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زما سوال او شکایت د تمر د شواز د کلی د ابتدایي مکتب په باره کې ده. زمونږ د کلی مکتب چې لس کلونه یې نه زیات کیږي د رسمي کېدونه، تر اوسه هیڅ تعمیر نه لري. سره له دې چې په مسلسله توګه موږ معارف ته تللي یو، عارضې مورته کړې، له موږ سره بار بار وعدې سوې، تر دې چې موږ ته څلور کاله مخکې ویل شوي وو چې د شواز د کلي مکتب مو په لومړۍ لیست کې د ترسوې تعمیر جوړ کړو، مګر د څلور کاله راهیسې تر اوسه پورې زموږ د مکتب تعمیر نه جوړ شوی او نه کوم اقدام پرې شوی ده. د دغه مکتب د پنځم او شپږم ټولګي زده کوونکي نه که پوښتنه وکړی شي تر اوسه حساب هم په صحیح توګه نه شي لیکلی، نور مضامین خو پرېږده. او همداراز د دغه مکتب د نوي کال درسونو څو ورځې کېږي چې شروع شوي دي، تر اوسه اکثره شاګردانو ته د دغه مکتب کتابونه هم تقسیم شوي نه دي. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په ثبتونکو ماشین کې مو پرېښي وو، کور مو ودان، پیغامونه تل رالېږئ، موږ یې هرو مرو خپرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
محمد قاسم زواک له هلمند لیکي، هر وګړی او هر قومي مشر کولی شي چې سول خپل هیواد ته راولي. هر مشر باید په کلیو کې د سول خبرې پیل کړي. زیرک افغان بیا له هلمند لیکلي چې د هلمند د ولسي خلکو د تحسن خیمه چې د سول د غوښتلو لپاره یې درولې ده. دواړه خواوې طالبان او حکومت باید دا د کلونو ارمان پوره کړي او سولې ته غاړه کېږدي. محب الله له هلمند بیا لیکلي چې د هلمند په ځینو ولسوالیو کې ناامنۍ د ښوونځي نشته او کوي هم هغه ټولې بندې دي. هیله کوم چې ولسمشر او والي صاحب زموږ دا غږ واوري. عبدالواحد مدقق له لوګره بیا لیکلي چې د لوګر او کابل د سړک رغولو کار په ټپه ولاړ دی، باید کار یې پیل شي ځکه چې په دې سړک ډېرې ترافیکي پېښې کیږي. دا هو ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیمه تسوه 3 شمېرې له لارې مو راستولي وو. کور مو ودان، پیغامونه زخت زیاتی موږ هم څو پیغامونه ولوستل. د خبرونې دوهمه نیمایي ته رسیدلی یو. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې دوهمه نیمایي مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکي دي. خو سالم محمد صالح ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د کندوز ولایتي اداره وی د افغان حکومت د حقیقت مندنې کمیسیون غړي دغه ولایت ته رسیدلی. د والی ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کمیسیون خپلې څېړنې پیل کړي. دغه کمیسیون په دشترچي ولسوالۍ کې د دوشنبې ورځې د بمباري مسأله څېړي چې ویل کېږي ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې 14 وسلوال طالبان او د داعش ډلې لسنه غړي وژل سوي. په دغو عملیاتو کې چې په تیرو 14 ساعتونو کې سوي، د شپږو وسلوالو طالبانو او د داعش د 15 غړو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی. بلخوا د اورزګان چارواکي وایي په خاص اورزګان ولسوالۍ کې په حملو کې د ملي اردو دوه سرتیري او د دولت څه باندې لس وسلوال مخالفان وژل سوي دي. په هرات کې فعالانو د هلمند د پرلت یا تحسن کوونکو په ملاتړ د ولایت مخې ته د تحسن خیمه ودروله. د دغه تحسن یوه برخوال له نور ولایتونو څخه هم غوښتنه وکړه چې د هلمند د تحسن د برخوالو لار تعقیب کړي. د روسي رسنیو راپورونه وایي چې په مسکو کې نن تر سلو زیات کسان وروسته له هغې له یوه پلورنځي څخه وایستل سول چې د لوړ منزل په یوه تاویل خانه کې اور ولګېد. په پیښه کې د یو تن د ټپي د وژل کېدو او څو نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران نن په انقره کې سره جرګه سوي او د سوریې د راتلونکي او په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د خپل نفوذ د زیاتېدو په اړه بحث کوي. د ترکیې ولسمشر نن د روسیې او ایران د ولسمشرانو کوربه دی. او د امریکا پولیس وایي په کالیفورنیا کې د یوټیوب په مرکزي دفتر کې یوې ښځې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو درې کسان ټپیان کړل. ویل سوي چې دغه ښځه په خټه ایرانۍ ده.
د خبرونو تفصیل هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. او اوس هم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته چې وصل وساله وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تا هم سو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کیوکیشن کراټي ملي لوبډله د آسیا کیوکیشن کراټي سیالیو په دوهم پړاو کې د ګډون لپاره کویت ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې د کراټي ملي لوبډله کې دوه لوبغاړي محمد حسن کریمي او حبیب الرحمن مومند او یو روزونکی عبدالعظیم فرهنګ شامل دي. په دغه ریاست د ویان عارف تمن په خبره ښاغلی کریمي به د اویا کیلوګرامه وزن او ښاغلی مومند به په اتیا کیلوګرامه وزن کې د خپلو سیالانو په وړاندې ولوبېږي. ښاغلی پیمان وایي د آسیا کیوکیشن کراټي سیالۍ به د دوه ورځو د اپریل په 10 او 8 نیټه د کویت په کورګټوب تر سره شي. او د لوکوزی احمد شاه عبدلی فرست کلاس سیالیو په لړ کې میسینک لوبډلې بوس دون لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې بوس لوبډلې په لومړي اننګز کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 138 منډې جوړې کړې، چې په ثواب کې میسینک لوبډلې بیا د ټولو لوبغاړو په ځین سره 155 منډې جوړې کړې. په دوهمه پاڼه کې بوس لوبډلې بیا 216 منډې جوړې کړې او په ټوله کې د میسینک لوبډلې ته د 293 منډو هدف وټاکه. میسینک لوبډلې ورکړل شوی هدف د شپږو وکټو ځان سره پورا او لوبې د سلورو وکټو په توپیر خپل کړه. زیور رحمان اکبر چې په دوړو پاڼیو کې د بوس لوبډل لپاره تل غاړي سوځولیو د لوبې غوړه لوبغاړی ونومول شو. د دغه سلو په بل لوبه کې بیا د سپین غرزون لوبډلې د کابل لوبډلې ته د 155 منډو په توپیر مات ورکړه. د ورزش خبرونو پای.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوی بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شونې او روزنې یا تعلیم د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون ویان محمد بلال صدیقی دی. صدیقی صاحب اشاره غلاست.
سلام علیکم.
صدیقی صاحب کلمړی اوریدونکو ته د شوونی او روزنی یا تعلیم د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
مننه سلامات سي د هر سنه مخ تاسو ته او ټول درنو او معزز اوریدونکو د خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. او د تعلیم حق یا د شوونی او روزنی حق یو د انسانانو یو اساسی او بشری حق ده چې د یو انسان راتلونکي شخصیت په یو ټولنه کې تضمینوي. مثلا چې اوس همدا اوس چې ته د یو ژورنالیست په صفت دلته ما سره خبرې کوي، یا همداسې یو څوک چې د ډاکټر په صفت په ټولنه کې خپل خدمات وړاندې کوي، یو څوک د انجینر په صفت دلته په ټولنه کې مثلا هغه ساختماني کارونه ترسره کوي، یعنې دا ټول د دې حق د برکت څخه دی. د دې لپاره چې هغه وخت هغه ډاکټر یعنې خپل هغه اساسي او بشري حق د لاسرسي درلودل چې نن هغه ډاکټر ده او خلکو ته روغتیايي خدمات وړاندې کوي. یا اوس چې همدا اوس ته ژورنالیست یې، هغه وخت تاسو خپل دی اساسي او بشري حق ته تاسو لاسرسي پیدا کړی وي. د دې لپاره چې د ژورنالیست په صفت خپل دنده وظیفي او خپل مسؤلیت او خپل رسالات د ټولنې په مقابل ترسره کړي، نو هدف دا ده چې دا حق یعنی د انسانانو د ماشومانو د ښځو د هر سړی چې د دې زموږ او تاسو د بشري ټولنې غړیتوب لري د دوی راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي. او همدا رنګ د دوی هم بشري حق ده، هم اسلامي حق ده، هم دینی حق ده، هم دنیوي حق ده. د دې لپاره چې په اکثرا زموږ په ملي قوانینو کې، هم په نړیوال قوانینو کې، هم زموږ په شریعت کې په دې حق باندې ځخړې ټینګار شوې ده. د شونه حق درې خاص مشخصي لري. یو مشخصه دا ده چې دا حق د لاسرسي وړ وي. مثلا که ماشوم چې په کلیو باندو کې ژوند کوي، دوی باید دې حق لاسرسي ولري تر څو د یو کله سي خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دوم دا چې عمل نشټونه لري، زمونږ مثلا شونځي شتون لري، هغه مثلا شونیز مرکزونه شتون لري چې زمونږ ماشومان یا زمونږ ولس وکول سي چې هغه مراکز لاسرسي پیدا کړي او د دې حق نه بهره مند وسی. او درې مشخصه د شونه حق دا ده چې د خلکو د کلتور سره، د دودونو سره، د هغه انانات سره مطابقت ولري. د دې لپاره خلک تشویق سي، د دې لپاره چې دوی داس فکر وکړي دا زمونږ د انانات سره، زمونږ د کلتور سره، زمونږ د هغه دینی ارزښتونو سره مطابقت لري. بلان دوی بیا دې ته علاقه مندي پیدا کوي تر څو خپل ماشومان په شونځي کې شامل کړي او دوی خپل مراجعه وکړي او د دې حق نه بهرمند شي.
ډیر مننه صدیقی صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د تعلیم حق د هر وګړي یو اساسي حق دی، آیا په افغان ټولنه کې د تعلیم حق لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوی دی یا څنګه چې لازم ده خلکو ته رسیدلی دی؟
متاسفانه چې اوس موږ وینو عملا په خپل ټولنه کې هغه معلومات چې موږ لرو، او زموږ عملا هغه همکاران چې په ولسوالیو کې دوی عملا څارنه کوي، نظارت کوي، متاسفانه اوس اکثرا ماشومان، او موږ ویلی شو چې اضافه ده 100 میلیون ماشومان اوس خپل دی حق ته لاسرسی نه لري، او اکثرا زموږ خلک دی حق ته لاسرسی نه لري. دوه ښوونیز مرکزونه نشته چې زموږ اتبا او کولای شي چې د حق ته لاسرسي پیدا کړي. او بل دا چې موږ په اساسي قانون کې او همدارنګه د معرف په قانون کې په صراحت راغلي دي چې تر ابتدایا او متوسطه دوره کې د تعلیم او تربیه یا د شونه حق جبري ده. بلنده د دولت دنده او مکلفیت ده چې ټولو ته دا زمينه برابر کړي تر څو د ماشومان په جبري توګه زموږ د تعلیمي مراکز ته شامل شي او دوی د دې حق نه بهره مند.
ډیر مننه صدیقی صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د تعلیم حق لکه څنګه چې لازم ده هغه سي زده کوونکو ته نه دی رسیدلی، په دې برخه کې ستونزې څه دي؟
ماشومان او زمونږ ولس نشي کولای چې خپل دي اساسي حق لاسرسي پیدا کړي. یو عمده او اساسي لامل دا ده چې د امنیت نشتون زمونږ او تاسو په ټولنه کې، یعنی په اکثره ولسوالیو کې په کلیو باندو کې امنیت نشته. اولته متاسفانه مکتبونه وران شوي ده او مکتبونه سوځول شوي ده، او د مکتبونو څخه د موزي په صفات استفاده کیږي، د مرشل په صفات استفاده کیږي. دا خپل یو ناورین د زمونږ ټولنې لپاره او زمونږ آینده نسل چې هغه ماشومان دي دوی لپاره یو ناورین دي. د دې لپاره چې موږ همیشه اندېښمن یو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه، د دې لپاره چې مکاتب باید سوران نشي، په نخ او نشي، د مکاتب څخه د نظامی بیسونو بیس په صفات سوق استفاده ونه کی، او په زم کې متاسفانه مخالفین مصالحه په دې حق توجه نه کوي، او کله کله زمونږ نظام بامیان هم توجه نکی پدی حقله دا اومده ستونزه دا چی امنیت نشته کله چی امنیت نیوز مونږ ماشومان نشه وشه تعلیم طلبیت لاسه چی پیدا کی مونږ هم دا هوس که مونږ دا وضعیت وسیرو ان اکثرا نو سوالای دا چی نام دا ماشومان نشه کوي چی حالت مکتب لاسه چی ولري او پوزم که دا نامنی بیا مستقیم غیزه کی په انجونو باندې انجونو بیا نشه کوي چی مکاتب ته ولارسی په نام سیمو که کیدای سي چی دا حلقان په یو تعداد باندې مکتبون ته ولارسی اما جنکیان قطع نشه کوي چی مکتب ته ولارسی او د دې حق نه بهرمن نوست او بل مونږ ویل سو چی اکثرا شونځي یا مکتبونه تعمیر نه لري زمونږ او تاسو په ولایتو کې او په لسوالیو کې یعنی فقط پونوم یو مکتب ده یا خیمه که دوی درس وای کې د دې لپاره چې حالت نه امنیت تضمین نه استا صحت تضمین نه استا ژوند له تضمین نو بنان ضرور نه شته حالت ولارس او بل اقتصادي ستونزې دي چې زخت لري کورنۍ ده چې مثلا د اقتصادي د ستونزو له کبله دوی خپل ماشومان نه پرېږدي چې مکتب ته ولاړ شي د دې لپاره چې ځینې کورنۍ سته چې دا توانایي نه لري چې خپل ماشوم لپاره د مکتب هغه کالي ورته واخلي یا حداقل هغه قلم کتابچه ورته برابر کړي یا کتابونه ورته واخلي دا خپله یو ستونزه ده اقتصادي ستونزه یا د فقر شتون دي عمده یو لامل ده د دې لپاره چې ماشومان خپل د اساسي حق ته لاسرسي پیدا ونه کړي او بل ځینې کلتوري او سنتي دودونه دي چې دا اجازه نه ورکړي چې زمونږ ولسی زمونږ ماشومان دې حق نه مستفید سي مثلا پوزین زاینو که داس باور استه چې جنکیان دې حق نه لري چې مکتب ته ولاړ که دوی بیا اجازه ورکړي تر شپږم سنف پورې یا تر نهایت تر نهم سنف پورې رسول الله هم سنف پورې دوی وایي چې قطعا اجازه نشته دې لپاره چې دا کیدای شي زموږ د کلتور سره زموږ د دو سره زموږ د هغه سره مغایرت لري او موږ اجازه نه ورکو اکثرا دا باعث دي کې چې یو نیمایي زموږ وګړه د خپل اساسي حق نه محروم سي که موږ خلکو ته دا په ورکو دیدی لپاره چه مکتب دیدی زاید چه دوی خپل دینی مسئولیتون دینی رسالتون دوی خپل مثلا اغا دنیایی مسئولیتون دوی پیشن یا دوی کوایی چه خپل راتون که شخصیت پتولن که تزمین که او دا متاسفانه چه خپل کیدای سید آم پو هاوی چه تکا چه سطح زمونگ او تاسو پتولن که دا باعث دیدی وشی چه زمون خلق چونزه تا یا مکاتب در لرسسی پیدا ونه که او بلا امده سون زمونگ شو چه تیت کیفیت شتون زمونگ او تاسو مکاتب کو دې لپاره اصل لابراتوارونه نشته البته مواد مومد درسی نشته یعنی په ځینو ولایتو مثلا کومه هلمند ته مثال ورکوم فرات مثال ورکوم کوم نور مثلا ولایت ته مثال ورکوم البته مواد درسی نه رسیږي خلک کتاب نه لري چې دا اقل خپل هغه درسونه ته ادامه ورکړي
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو ایویلندې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په حنا
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ بس مګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه وو باندې بس
کړی فکر چې مکمل خواسي
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښست صدیق صاحب د ورستي پښتني پټوګه له اړوند ارګانونو څخه مغوښتنه په دې برخه کې ستاسو ترڅو د خپل مسؤلیت په شډه ول ترسره کړي او هغه حق چې د تعلیم په اساسي قانون کې ورکول شوی دی هغه ته لاسرسي ولري
زموږ جوړولو مغوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت تضمین شي په افغانستان د خپل کېدای شي چې یو عمده او اساسي لامل وي د دې لپاره چې خلک خپل تعلیم او تربیه یا خپل خونه حق ته لاسرسي پیدا کړي افغانستان کله چې امنیت وي مکاتب ست کله چې مکاتب وي خلک تشویق کیږي چې ترسو خپل ماشومان مکتب ته شامل کړي دا زمونږ اولین پیشنهاد د ولندیز د اپوزم کې دا کیږي یو حل لارې په افغانستان دوم دا چې زمونږ د معرف وزارت دوی د معرف جبري کولو ته زخت ډیر جدي اقدام وکړي چې دوی په کلیو باندو کې او په هغه ولسوالیو کې چې ماشومان مثلا د اغنه پاتې د تعلیم او تربیه نه پاتې دي یا د دې پروګرام نه پاتې د دی پدوی باندې دا جبری دا مسائل تحمل کړي قانون پر اساس باندې پدې عقل جدي حل زلی وکي او د فقر سره جدي مبارزه ده او د کورنۍ او اقتصادي مشکلات رفع کول ده چې د لپاره شه هم کو دولت پدې حق له مسولیت لري او هم کورنۍ مسولیت لري چې موږ سره کم کوي سو چې او کورنۍ تشویق کو چې هغه دی د خپل ماشوم د قلم او کتابچی یا د مکتب د کالی اخستلو توانایی نه لري چې موږ دوی لپاره یو خپل پلان جوړ کړو ترڅو دوی تشویق سی خپل ماشومان ولي کی او د اقتصادي مشکلات دوی لپاره موږ رافه کو دوی دو سره موږ سره کم کوي چې مبارزه وکړو خلکو ته موږ سره کم کوي چې په هواي ورکو د خلکو د ذهنیتونو لږ زره روشان کو چې خلک په دې باندې پوسی چې زموږ جنکیان تر نه هم سم پوه شي دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي دوی حق لري چې ټول سم سن پوري هم دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي دوی کوي چې په انتون ته هم ځان شامل کی علي خلک په انتون نام فارغ شي د دې دوی سره باز جدي مبارزه زه وشیدا فکر کوم چې د مدني ټولنې مسولیت د علماء مسولیت او زمونږ د ټول مشرانو مسولیت او د دولت مسولینو موظفینو هم مسولیت چې پرې حق له جدي اقدامات وکي او په سمت کې زه فکر کوم چې د معرف په حق له خصوصا د کیفیت په برخه کې کار وشي په افغانستان کې د دې لپاره خلک علاقه مند سي کله چې دوی مثلا ماشومان سي تر نه هم یا شپږم سن پوری درس وای حداقل دوی نشي کولای چې خپل نوم ولیکي یا خپل پلان نوم ولیکي او خلک څه مایوسه کیږي د دې لپاره چې وای دا ګټه نه کوي خدای چې زما ماشوم مثلا ولر سیم ستريخانه ته ابل زایته ولر سی یو 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 نور کار زده کی چې هغه د دوی راتلون کې ژوند تضمین سي یعنی په دې برخه چې کار وشي زه فکر کوم چې کیدای سي اډقل ماشومان او زمونږ ولست سو کول شي د دې خپل اساسي حق نه بهره مند شي
ډیر مننه سړي صاحب کور دی ودان
او سلام علیکم احساس خمننه
قدر منو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تربولي خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې رو پاک الله مو ملسه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ د پسرلی نرمه هوا او خولي ورځي له طبیعت څخه د خوند اخیستلو ښه موقع ده نو ځکه به بي ځای نه وي چې د پسرلی په موسم کې د افغانانو له سنتي لوبو څخه یادونه وکړو د افغانستان د کلو او ښارونو خلک د پسرلی په موسم کې ځانګړي لوبې لري لکه وزلوبه د نخې وشتل په اسونو سوریدل توپ ډنډه غېګي یا پهلواني او داسې نورې سیمه ییزې لوبې دود دي په اوسنۍ خبرونه کې د سیمه ییزو پسرلنۍ لوبو په تاریخ ارزښت او ګټو غږیږو
قدر من اوریدونکو د پسرلی پراتلو سره اکثره کسان له کور څخه اوزي په میلودي او ځینې خاصې سیمه ییز لوبې کوي په دې ډول د پسرلی له ښایسته موسم څخه خوند اخلي او خپل وخت خوښ تیروي سیمه ییز لوبې ډېر لرغونی تاریخ لري انسان له خپل پیدایښت سره سم په دې فکر کې شوی چې د ساتیرۍ او ذهني آرامښت لپاره اسانتیاوې وسایل او ځای ولري اکاډمیسیان سلیمان لایق بیا وایي چې په کلیو او ښارونو کې سیمه ییزه لوبې فرق کوي ځکه هغه اسانتیاوې چې په ښارونو کې وي کلي کې نشته نوموړی د خپل ولایت د څو لوبو په هکله وایي
په هره سیمه کې بیل رواجونه دي په موږ پښتنو کې خصوصا په دغه سیمه کې چې خلجي قبایل ژوند کوي یعنې سلیمان خېل علي خېل دلته هم خاصه میلیستا دا څرخونه چلکان پیس پریږي د اسونو په تور یاده چې چوکۍ چې کته پورته دی په یو مهوار پورې راګرځي په دایروي تور او اطفال په کیس پریږي له ځد جنوړي هلته دا شان نه و خو مندو با اطفال رو تا اگه سره کولی ده سره اگه زیلی اگه پدارات کم رنگونه چی پاگه جایی که پیدا که ده یا کابل که به غرغرانه کولی زکر چه آواز به غرغرانه ده که چه ده آواز ده ده نوم ماتیز ده 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 سیو شای و چی ده ساده ترکانانو با جور کلی و او ده سیو محرک لرگای با این ده سر نصف کلی و چی کلی با تاوه و اگه با پده پره با ویده پده پرو بانده و پده لرگی لگه دلی و یو آواز با یورکا و او ده با و پا کابل که گلوله و اینو آخو هغه ګلولی خو د اوسپنو یو سپورتي لوبه ده په ټول جهان کې پیژندل شوې ده. د موږ په سیمه کې هغه دا تیږې راخلي خو دا تیږې معاینې نه وي چې ته یو کیلو یې ته دوه کیلو هغه تیږه چې مخې ته ورغله او د انسان دپاره قابل د غورځولو وه هغه اخلي او په هغې کې مسابقه کوي. بل یو لوبه ده چې هغه ډېره مهمه ده هغه ته غورسی وایي. ښی پښه په دې شي لاس ونیسي چپې پښې له شانه راتاو چې په یوه پښه باندې بیا دا د ټیم په توګه هغه کېږي اجرا کېږي او ټیمونه هم دوی دا به یو مراسم لري یو لوبغاړي باندې نوم لي چې دا قواته نو دا مسابقه په هغه اساس کېږي. وایي چې ټاکلي هغه یو هدف ته ورځي لیخو هغوی غواړي چې دی وسوځي چې وسوځو ګوري دوی هدف ته ونه رسېده نمره یې بایلو ده ټوپ اچول دي ټول اقسام د سپورتونو دي دغه دي او یو بل شی بیا د موږ په قبایلو کې رواج درلود چې په دې ټولو سرګرمیو کې د نښې ویښتلو په ټوپک د موږ پلرنو ویل چې پخوا دا عرف د غشو د ایستلو نه بیا راپاتې ټوپک راپیدا شوې د غشو دوران تیر شه بیا به په ټوپک باندې نښې ویستل کېدې. دې ته دوه هدف وو هم فرهنګي سرګرمي له بل طرفه یو جنګي تیاری.
د لغمان اوسېدونکی سیداجان وایي چې د پسرلي په موسم کې د دوی سیمې ته ځینې هغه کسان راځي چې شادي ورسره وي. بیا د کلي ځوانان او ماشومان ورټولېږي او لوبې ورسره کوي.
شادیوان خپله یو توبره غاړه کې اچولي او شادي له رسۍ نه نیولي کلي په کلي ګرځي او د سره شپېلې مې کله ورسره لکړې کنه بیا د ماشومان ټول ترې راټول شي چې ماشومان راټول شي ما د کور مخکې دی ولاړي نو شادي 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 بازی وکاو دا وکاو دا بیا شادي ګډيږي کله د لارګر تور کی کله مس ګډيږي کنه یو ته ګوري بل ته ګوري اغه هم تعجب سي دا څنګه مانه خلک تاو دي پسرلي کې راځي په دغو شپو ورځو کې راځي چې د خوشحالۍ ورځې دي ډاګونه شنه وي څوک مالونه پاس باسي دا ګډیانو وریانو رمې د غواګانو دا وار کوي کنه بیا وار اچي بدلې ورته وایي دا ورته ګډیږي هغه لکان ته ټول غرغر وتختي او خلل سي هم د شادي مال ته بس یو بس یو میله وي نو څوک د چرګان او بس څوک یو سپې لري هغه او بس یو کلی ته بس بل سره بس ورته بچي سپې درول چې نه په جنگ وکنه مازیګر کې سبې کې خو سپې لاندې فاروازه ل خراب ده امنیت خراب ده څوک چندان نه وځي خلک مایوس دي خفه دي یو حالت نه بل حالت نه.
په بغلان او ځینو نور شمالي ولایتو کې بیا وزلوبه ډیره مشهوره ده. د بغلان اوسنکی کریم وایي چې کله پسرلی شي له نورو ځایونو څخه هم خلک د دې لوبې لیدلو ته ورځي.
اول تاسې دې بسکشي رواج ډیره په پسرلی په موسم کې یا د هوت موسم کې بیخي ډیر رواج ده چې هر کور پسر خلک یو آس لري اتمن آس ساتي تمام زمای خفه ساتي د پسرلی لپاره یا د هوت میاشت لپاره دوی بسکشي کوي. تقریبا زرتیا مې د 3000 او 5000 نو بيخي ډیر کسان څوک سیل ترزي د بسکشي لپاره یو ټپه جای وازان ته غوري چې د سیل جای وي بيخي د 5000 نه زیات لا زور نه زیات سیل ته بيخي ډیر رزي. زه خپل ورزان بسکشي سیل ته ورزم او نور کسان د هر ولایت نور ترزي بدخشان او د تخار نه د مزار شریف نه په موټرو کې خلک آسان ډوړي بسکشي لپاره شپې تیري وختونه تیري سیدی غواړي بسکشي وګوري. زمزال د منځکه نرمه سي کله سیاسان په زول نسی په دغه موسم کې ډیر بسکشي دي باران نسی وي واوري سي وي.
په زابل کې هم ځینې لوبې چې خلک ډیر خوښوي له پخوا زمانه څخه دود دي. جاوید چې اوس په کابل کې اوسېږي په اړه وایي
اسوانان په خپل مینس کې مردی کې کوي ډول ډول مردی کې چې ځینې د ډبرو څخه جوړیږي ځینې نور د ششو څخه جوړیږي نو په بیلابیلو سیمو کې د خلک په سپرلي کې خپل خوشحالیګان لمانځي. همداسې د پهلوانانو په مینس کې چې خلک په زرهاو کسان راټولیږي هلته غیږه ایستل کیږي په بیلابیلو سیمو کې د بیلابیلو ولسوالیو خلک راځي او د بل په مینس کې سیالۍ سره کوي پهلوانان غیږه سره باسي. همداسې یو بله لوبه په نام د کولاغیچ یو شکل باسي په نام د دایري نو لس کسه یا ډیرتر یا لشتره دننه او لس کسه دوباندي کسان چې دننه دي یا خولی پر سر دی او یا هم د دایره په مابین کې یو شی اجدي دا کسان چې دوبان دي دغه شی یا خولی حمله کوي او یو مشخص ځای په نام د مټی ټاکی کله چې خولی یا هغه مشخص شی چې په دایره کې شی واغې د خط څخه حمله کوي ځان تر مټی پر رسي کی چې ځان ور رسول هغه نمره حساب کیږي او کې ونه رسول د نور کسان چې په دایره کې ودان ور پسې مونډي ور پسې ځغلی تر سو هغه نفر گیر کی چې گیر کوي خو امتیاز نه لري امتیاز صفر کیږي او کی چې ور رسول بیا دا ورته یو امتیاز حساب کیږي.
کارمسیان حبیب الله رفی وایي چې فولکلوري لوبې زر کلن تاریخ لري. نوموړی ځینې هغه لوبې یادوي چې په پسرلي کې دود دي.
د هیواد په زیاتو برخو کې په اکثریت
برخوگی غرونش نکیگی لمنش نکیگی و خلق حواس کهوی چی دیده ننداره و گلی ولار شی نپده اساس لزرگون و کلون و رایی سی ده هده ورزین چی دلت جوند پایل شوی میلی و ساتره و لو به هم پایل شوی دی خصوصا پا پسرلی که دیر مهمی لو بی چی کیگی هاگا هتنونه دی ده هتنونو یاد پا ویدی سرودونو که تقریبا سلور سلور نیم زره کال اولان دی شوی دی تک واهی لاسونه پا دی میدانی و باسی گردونه ده و اختصاصی لوبا ده چی پا افغانستان که روانه ده هم لوبا ده هم رزمی تمرین دی د دې په څنګ کې د اسونو سوارلی د هم ډېر لرغونې ده ویل کېږي چې لومړی ځل اسونه په همدې خاوره کې رام شوي دي او ویل شوي دي نه د اسونو راز راز لوبې شته چې اوس فعلا موږ تاسې څانګه لرو چې اسونه زغلی وي او په مځکه کې مګوی ورته ایښی وي او هغه په نیزه راوباسي غېږې به ورکولې د غېږو لوبې دلته به پهلوانان روزل کېدل دې پهلوانانو به بیا د خپل هېواد په ساتنه کې رول لوباوه په افغانستان کې ډېر لرغوني سازونه ډول ټوله دوتار یا سیتار یا اوس چې رباب دی دغه تقریبا څلور زره کاله مخکې دلته جوړ شوي دی او دې خلکو خپلې ساتیرۍ پې کړي او د دې نه یې د خپلې تفریح لپاره کار اخیستی دی نو په دې اساس د پسرلي سره زموږ په هیواد کې راز راز لوبې او ساتیرۍ کېږي او میلی کېږي
سیمه ایزه او دودیزه لوبو ته وده ورکول د ځینو دولتي مسؤولو ادارو کار دی دا چې کومې سیمه ایزه لوبې لا هم په خپله اصلي بڼه پاتې دي موږ د تربیت بدني په ریاست کې د عامه پوهاوي او اطلاعاتو له آمر محمد عارف پیمان څخه پوښتلي دي
بسکشي یو ملي ورزش دی علاوه له دې نه نیزه بازي پهلواني یا محلي کشتي ورته وایي چې د قندهار هلمند اروزګان نیمروز فراه په ولایتونو کې د ځوانانو په منځ کې ترسره کیږي او همدارنګه د بسکشي لوبه ده چې د شمالی ولایاتو خصوصا در نوروز په میله کې دغه لوبه تر سره کیږي هر سال سه کال هم دغه لوبه تر سره شو په مزار شریف کې او همدارنګه په سمنګان او سرپل او جوجان او فاریاب او کندوز او تخار بدخشان هر کال دغه لوبه تر سره کیږي او همدارنګه دغه د چوغان سرجه یا توپ دنده دغه محلی ورزشونه دي چې د ځوانان او ترمنز د روستایان او د قرو او قصباتو تر سره کیږي د افغانستان د یو فرهنګ هنگ پا حیث شناسایی کیگی وحدت ملی پا تمثیل کولو که دیر نقش لری
دا چه ولی یوشمیر سیمه زلو به دور که دلو پا حالت کی دی پیمان وایی چه نامنی دیده سبب شوی چه لرغون دودی زلو به کمرنگشی
اکثر ولایاتو که در روستا پا برخی دورسولیو که نامنی یو عامل لی چه دغا ورزش کاران نسی کولی چه دغا لو به ترسر کدی تا سی پویگی چه کولیشی دغا در نامنی پا حق لکی دغا ورزشون لفالیت نه استیل کی او دغه دا یو فرهنگ په حق لکه لکتر لگا دا وانونو د نسل په آیندو کې دغه فراموش کی دغه یو منفی تاثیر په وانونو پر روحیه کې لري بسکشی او نایزنی په حق لکه مو یو فدراسیون رسمي فدراسیون لرو چې په ټول ولایتو کې نمایندګی لري هر سال دغه تورنمنتونه دایر کیږي او همدارنګه د محلي کشتی په باره کې چې د کورش ورته ویل کیږي یو بین المللي ورزش شنایسي کیږي چې اوس په زینو ولایتو که دغه ورزش تر سره کیږي او رسمي فدراسیون په د تربیت بدني په چوکات کې ثبت شوی دی او همدارنګه د زورخانه‌ای په حق له ورزش دی چې اوس یو فدراسیون لري تربیت بدني اداره په دغه رشتو کې رسمي فدراسیونونو تاسیس کړی دی چې عملا فعالیت کوي
قدر منو اوریدونکو په دې هیله چې لرغونی او تاریخي سیمه ایزې لوبې خپل اصلي رنگ بیا خپل کړي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه چاره
ټول